السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی په یوه ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي د پاینی حال کې ویلي په ټاپیانو کې دی وی خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو دا پیخه د دوو وړو مسافرونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې پرون سهار د اورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و د سړکونو د خرابوالي د ترافیکي اصولو د نریعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اقرب په اتمه او نهمه به د کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر غوربند کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي ایرانی چارواکی وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلي دي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناد بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د اقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبره ډبرین فرش جوړ کړی دی راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف ریاضی پا و علمی شخصیت دی چې د غزنوی دوره په څلورمه او پنځمه هجری پیړیو کې اوسیده د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمې ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو په اړه باندې خپل نوی ریپورت خپور کړی دی هغه په دغه ریپورت کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف ویلی دی چې د مدریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي
معقول او منصفانه استفاده ده دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کېږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناست دي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص تخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري سرعت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډیرو پیسو باندې نه چیز انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلی بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابېدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د درېو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو هنجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال له اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده، په پروپاګاند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله لویه وله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروګرام ته غواګی است.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وایي د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغو هیوادونو ترمنځ وی چې دا سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسته له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د امو دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی اسمت الله ایرګاشف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرگاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاتې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه ضرر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې سارې توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ له هغه د درک نه ډېر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې ستاسو ګاونډی هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرگاشیف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سیند اوبه کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي سره له دې چې د آمو سیند د اوبو ډېره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. ښاغلی دودیال وایي د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډېر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې وخت کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو د پاره بیلابیل تاسیسات زراعتی او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تروسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا جوړ کړي دي اوس ترې نه استفاده کوي. ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده ووسو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوی اوبلاره ده چې د آمو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړیږي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 3,50,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي. څو واکسین شي او له دغه بې علاج ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جوماتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جومات کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل،
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وی، یو بشري حقوق ته وی، یو کو اسلامي حقوق ته وی، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ ستاسو حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیون ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي. او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی، بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایی ځواک یو پخوانی قمندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون ګزار و، بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي ګزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایی دفاع پخوانی قمندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام 103 رادیو ته وویل چې د ایران د هوایی دفاع یو ځانګړی کیسه ده، ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپله جوړ کړي دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیز لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
Azadi Radio. پورسته څو ورځو کې د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیو لړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکم شوی. په داسې حال کې چې لاغې وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی وي. د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټېدو د وړو وریجو او غوړیو په ګډون د توکو پر بیو اغیز کړی چې یو شمېر افغانانی په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لیوی ونی راهیسی افغانی در ڈالر پا مقابل که لی یو لر بدلونونو سر مخشوی و پا بایو که در پا مرکم والی را غلی ده. در بداسی حال که در چه تردی ورانده در نورو میاشت پا پرتلا در افغانی و بایی در امریکایی ڈالر پا مقابل که پا کمساری تو گلوڑی شوی وی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.50 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.50 افغانۍ وه. په سرای شهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یوه اونۍ وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.6 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ وه چې په تیرو اوو ورځو کې په هرو سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هممهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتر غوړي په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلی. همداسې یوه 50 کیلویی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تېرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړېدو سره د توکو بیې هم لوړې سي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام و مصروفیت، موږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت، دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
موسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو بیې زیاتې دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمېنه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثر افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی چې په ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او دا د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او وصل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیامک چې د بدخشان اوسیدونکی دی او تولا چې د ننګرهار د کامې اوسیدونکی دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړي توګه د راغ درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډېرې سختۍ پرانیستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوم. تشکر.
جدی ستونزه دا ده چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډېر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډل مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بیخي په ځینو ځایونو کې حتی په نشت حساب دي او په ټوله کې هغه د ښاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته هم چې د صورت بیخي کمزوری دی. په سیمه ییزو هېوادونو کې یا زموږ تر څنګ چې کوم ګاونډي هېوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بیخي ارزانه دي او صورت هم تیز دی. دلته سره له دې چې قیمتونه ډېر لوړ دي انټرنیټ هم بیرته کار نه کوي.
دی معلومات لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي راډیو ته وویل
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو ایم بی 3 کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي هغه انټرنیټي پایې چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
فورجی شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 15 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګام
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي. خدای یو اسانه بهیر نه ده. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه. چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکی هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15,000 اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټرانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي.
دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څو کړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو دا به په ډرامه کې واوري.
کاورار اوس دا وایه چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل په رانږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفري نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نسي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډېر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د السیس په نوم برطانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شي وک زکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امی روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په ښیښه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوې یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږې تږې ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یمه. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالوآپ برخه، د غټولې فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ته راونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، په هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څېړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عامې روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 16 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا پوهیدلست؟ آیا په هیدره سره رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو په فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوی قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد او د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادېږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي، هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دا شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو څوکې ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ښځه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامات شي، خوارځواکي ده، نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي. رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر د یوې نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهمې دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کېدایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابحات معرکات هم چی پکی کوکاین و فتامین دی میتن فتامین و دا شامل دی دام دا امور دا شدو دلاری ماشون دا انتخالی دلیش بینزو تیزیپین نور دا درمال دی چی دا داکتر پنسخا کلکی اغام دا د شیدو د لارې ماشین ته خالي کې په غوړ باندې ولا اغیز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د هماغه لارې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، او دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشه یي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي، او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشه یي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي، نو دغه په ماشوم ته د 2 نه تر 3 ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیراتو د 2 نه تر 3 ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري، او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د 3 نه تر 6 ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیتونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د 3 ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی، نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شي، هغه واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي 4 ساعته وروسته خپل ماشوم ته باید شیدې ولا ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر اسره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچه و اکبره بچه چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجل که غواته و خاچوم
تا یو زل دلتا راشه
سمه دا داده رازمه
سریه خیریت دی اکبر تا چه وی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو حلی
چه دا غم لرلی چرس دومن کور تر اغلی نمون خیر ندیلی دلی آخر با مومین راست پیدا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چرسوی لگه
داده بابا راغلم چه دی وایل؟
آه دا پیسی وقت لانور لالا سخ چرس را تراوری
و سریا خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پیخته کبی؟
نه پیخته کیگی بابا لس کاله می پا سگرتو پسی دکان تا واسطه و او دو کاله کیگی چه پا چرسو پسی لگم که پیخته کیده نوز با وقتی لس سگرتی یا چرسی شوی وای
آره او راز خو منگای نماتیگی خدای مکره یا او راز بده از ما زوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مرزه خراب دی بیزه اندیخنی که
وونو کلی چه پلار چرس خوی نوزوی به ولی بد کر بولی
زخیر ده اوز ده خبری پریده بابا را که پیسی چه چرس زر تراولم
آه ده ده وقت بچه
و سریا دستی نوی چه گلغندی زوی مو پر نشو اخته سی
انوار کاکا السلام علیکم
و علیکم سلام اکبر ستړی مشه جوړی بابا دې څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې ښه ده ښه وراره اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي
هیڅوک نشته ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم
ښه سمه ده دا دی واخله
انوار کاکا دا شی کم دی لږ نور هم راکا
خوا خو دی هم دومره غوښتل نن څنګه ډېر غواړي خیریت خو به وي
هو خیریت ده نن بابا را ته وویل چې ډېر راوړه
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 ما نه دي شروع کړي
ځا بچه ته ما نشې غولولی بس زه پوه شوم چې ته هم زموږ یار شوې راځه راځه خدای دې راوله د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي
سلام علیکم بادارا
و علیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یاریم یو پوڑی خوراکا
پوڑی؟ ده چه شی پوڑی؟
ده ایروین پوڑی یادوم
زخو چه پوڑری نیم چه ده ایروین پوڑی برا سروی
مداریگا زم سا ده پره یاریم
تو خو خپاک صاف و تازه ستا رنگ خود عملی نده
یار بادارا کسه داسی ده چه ما اول چرس شروع کرل چرس خو پکول که سوک چندان نرا پویدل خو ایروین پکور که نکیده خپلوان و گواندیان را خبریدل
خا نو دل تا چنگ راغلی
ایروین هر زای که نپیدا کیدل یا چرا تو ویل چه پا دی پارک پیدا کیگی نو زکتا تا راغلم
والکا زدی ودار کرم ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سی دا نو جرد پیسی راکا چه پوڑی در کم
ها دا دی واخلا
لکا دا دی پوڑی واخلا ورزا جر لدی زای ولارشا چه پولیس را نشی
دا زدی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم روا تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو ده خدای پامان.
ده زهرو کاروان